درنو قدر من اوردونکو السلام علیکم بیا هم د دیوا ډاکټر خبرونه ده تاسو وایس اف امریکا دی ویته غوږی استی او زه مجاهد جواد ما په دې خبرونه کې بیا هم له ډاکټر صاحبانو سره اصل کې یو ډاکټر صاحب سره په ډیری مهمه روغتیایي مسلې باندې خبرې کوو او هغه مسله ده د الرژي یا الرژي تاسو چې هر څه ورته وای یا د انسان د بدن حساسیت یو شمیر شیانو ته کیدی شي پاره کې هوایی کیدی شي پاره کې دوړې وي او کیدی شي له موسم سره تړاو ولري کیدی شي له ځینو حیواناتو یا څارویو سره اړه ولري له ځینو خوړو سره اړه ولري نو په دې مهمه مسالې باندې به خبرې کوو که تاسو هم خدای نه خواسته د الرژي ستونزه ولري نو خبرونه ته خو وکې دی زه راډه يم چې تاسو په ډاکټر صاحب نه ډیر څه زده کړی او دې ته ورته له ډاکټر صاحب نه د الرژي په بیلابیلو اړخونو باندې پوښتنې کوو او تاسو سره به معلومات شریکو د الرژي په اړه باندې زموږ دایمي همکاري ډاکټر صاحب سایمی یو مرکه هم کړې ده او له یو داسې کس سره چې هغوی الرژي درلودله تاسو پام اول دې مرکې ته راګرځو.
السلام علیکم ډاکټر صاحب، زما نوم اجمل خان دی، زه د پړچنار نه تعلق لرم او اوسېږم په پېښور کې. ډاکټر صاحب داسې وي چې کله د دوړې مړې ملګ ووهي بهر نو هغه د واچې پرشنا را باندې ډېر راځي، سترګې مته کې سرې شي بیخي او لکه بیخي سار کې مدار غونته کې شي، سترګو نه وښ کې ارته لیږي، نو ډېر سړی بیا په تکلیف وي ورسره.
صحیح دا علامتونه چې تاسو باندې راځي دینا آیا مطلب دغه دومره شدت خو نه اختیاري چې تاسو خاص دوایی دې لپاره ډاکټران تاسو څه خاص داسې انجکشن یا سلیکلی چې هغه استعمالوي؟
دا خو لکه اول خو مونږ ته پته نه وه کنه څه دا اول څه مسله ده، نو مونږ به د ډسپرین ګولۍ ورته وخوړله یا پیناډول څه بس سر درد مرد صحیح شي سره. خو بیا وروسته ډاکټر ته لاړو، ډاکټر بیا را نه پوښتنې وکړلې نو هغه ټوله دا تاته الرجي دی دوړو نه، نو بیا راته ګولۍ لیکلي دي اوس خو هر ټایم خو نه خورو، خو څه کله راته هغه مسله شروع شي نو بیا ګولۍ ورسره گزاره وشي.
اکثر خلک کورنی طور باندې زنه ټوټکی استعمالوي، آیا هغه څه کې تاسو د دې لپاره څه علاج دا څه کومه طریقه کړی دا چې د کم سره الرجي ختمېدلې شي، یا دا څه بوټي مو استعمال کړی هغه باندې کلک خلکو لک خبره کو کې تاسو؟
ها ډاکټر صاحب، د څه اوس مخفله د څه مور برته کله دا غره کړل ترخه به را کړل د کلی کې یو بوټه شانته کې ده تریخ ته ډیر زیات نغه به راکول د سره بده الرجي خاصي خو هغه سره بڅ گزارانه کېدله هوند سي نور یا د جوړنی و غیره ډیر د سي بوټي موټي به راکول څه د سره بڅ گزارا و شي وسره خو هغه سره بڅ طریقانه جوړې دله د الرجي والا.
صحیح س دوايان تاسو اخلي مستقل دوايان اخلي د مرز لپاره؟
نه مستقل خود سي نه خلامې، مخ کې به مو لکه ډیره زیاته وای الرجي خو اوس د سي دت بس کله لک شان تکره باندې زیات شي، مخ کې خود سي وڅ ډیره زیاته شوه په سپیټال ته لاړم ته بیر تستنی وایلې د الرجي ولا، نو غسر او بیا په ټایم سره گزارا وش ولا بیا د سي ورور لګار کام وش ولا اوس بس کله کله د سي اچانک را باندې راشي نو غد پاره ګولې را کړې دي الرجي ولا نو غ بیا مغه ټایم سره وخرم نو گزارا وسره وشي برابر شم سره.
اور دې دوايان څه افاقشته تاسو یعنی څه فائدہ درکې؟
بالکل فائدہ رکې، مخ کې خوب ډیره مسله ورتا نو و سوخرو نو خپل روزګاریا کوي شو کاریا کوي شو بهاریا ګرځیدای شو او څه مخ کې منه خوړلې د جوړنی مو خوړلې د ترخه وغیرہ مو خوړلې نو خوب گزاره نه کوله بس کور کې بناستو سترګونه بودا اوخ کې ارتلې دې سار کې بیا داردو پرشنه بیا او ډیر پازابو.
صحیح بهز یو مریض چې تاسو د مرز نه یعنی خپل تیریږي ظاهره خبر دا علامتونه تاسو کوي به انسان بلد شي شي سره ورغه ختمول لپاره یعنی هغه ریلیف لپاره ډیر زیات کوششات کوي. تاسو خلکو ته څه پیغام ورکول غواړئ که کوم خلکو ته دا مسله ده تاسو طرف نه بهز یو مریض یعنی څه کول پکار دي څه تدابیر تاسو اخلي یا تاسو دومره چې تجربه شوې ده دې شي سره سمو کول یعنی که ان ترشنه در ترات لري ډیر زیات یا سترګونه مو بو بيدل شروع شو نو څه تدابیر تاسو کولای په خپل اغوانه مو څه اقدامات کول؟
اول خو ډاکټر صاحب زه به خلکو ته هم څه چاته دا مسله وي که نه څه د خوله څه کومه دی دا پټوي د سره دوړو نه ځان ساتوي د سره ویل څه دوړې مو وایي نو هغه د واجه به درته الرجي کیږي بیا چې الرجي وشي بیا سړی پرشنه وي سار کې درد وي وښ کې تلیږي سړی نه کله کله تبیا راشي سړی باندې نو اول تدابیر خو دا دی څه خوله پټه ساتوي د سره اور دویم څه کوم دی ډاکټر ته لاړ شوي هغه تاسو وکسي چې تاسو ته کوم قسم الرجي دی مغه مطابق بیا تاسو ته علاج وکي او ته څو زر علاج وکي مغوره خوي ویل څه دې سره ژوند نه تیریږي دا اچانک در باندې راځي او پته نه لګیږي لکه څه کوم ټایم در باندې راغله.
درنو قدر من اوردونکو تاسو د الرژي له یو ناروغ سره زموږ د دایمي همکار ډاکټر صاحب سایمي مرکه واوریدله او فکر کوم چې له نیکه مرغه په څو شیبو کې به له موږ سره ډاکټر صاحب د خبرونې مېلمه هم ملګری کیږي. ډاکټر صاحب حلیم خان آریان خوګیاڼی په کابل کې ډاکټر دی او د الرژۍ د درملنې یو خاص مرکز هم لري، د دې مشري هم کوي. ډاکټر صاحب به خبرونې ته په خیر راغلی، ستړی مشي
مجاهد صاحب، په خیر اوسې، سلامت اوسې. د لوی بخون کې تښتن په نامه خپل سلامونه او نیکی هیلې د وی رادیو محترم کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، ډیره مننه دیوبه دنه، ډیره زیاته مننه کی چې په دې نا وخت کې د دیوی بلنه دی ومنله او د منګ د قدر منو اوریدونکو د صحت غم در سره او خپل معلومات او خپل علم او خپل پوهه لا غوښه شریک کوي. یو نړۍ مننه کور دی ودان ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب، تر څو چې تاسو سره د منګ اړیکه جوړېدل نو موږ د الرژي له ناروغ سره مرکه کړې و ډاکټر صاحب سایمي، نو هغه هم خبره شو. له خو زه غواړم چې اوس تاسو سره د دې ناروغي هغه طبي اړخ باندې وغږېږو. اول خو د الرژي څه ده، تاسو په طبابت کې څه ته الرژي وایي یا خلک الرژي باید څه ته ووایي، څه ډول ناروغي ده، د دې په تعریف پیژندلو کې کوم مرسته وکړي موږ سره؟
الرژي یا حساسیت د بدن د دفاعي د ډیفنس سیستم یا د ایمیون سیستم یو غلط افراطی او شدید عکس العمل د محیط یا د چاپیریال د یو یا څو ناپیژندل شوي عواملو په مقابل کې، چې دغه ناپیژندل شوي عوامل غذا یا خواړه، نباتات، خزندگان، حشرات، حیوانات، خاوره، اوبه او کیمیاوی مواد یا کیمیکل کېدای شي.
یعنی که بیخي ساده او اسانه وي کله چې بدن له دغه سي تاسو نمونه واخلې دي شیانو سره مخامخ سي او د بدن دفاعي سیستم په فراتی ډول یعنی په ډیر زیات فعال توګه دغه مقابل کې غبرګون خي عکس العمل خي اندې ته لرجوي.
اصل کې د بدن د دفاعي سیستم یا د ډیفنس سیستم دنده یا وظیفه دا ده چې بدن ته چې کوم تهدید متوجي، مثلا انفیکشن، جراثیم یا ټاکسین یا توکسینونه، د ډیفنس سیستم وظیفه دا ده چې د دې په مقابل کې فوج جوړ کی یا انټی باډی جوړ کی، چې دغه انټی باډی ته مونږه آی جی ای ویو او دغه آی جی دی هغه بدن ته کوم تهدید متوجه دی لکه انفیکشن هغه ختمی. اما کله کله په دغه سیستم کې یو غلط فهمی ایجاد شي، یعنی نه تنها دشمنانو ته بلکې دوستانو ته هم د دشمن فکر کوي. مثلا یو غذا په مقابل کې چې هغه غذا بدن لپاره هیڅ اصلا مضر نه ده، یعنی بدن ته کوم ضرر نه رسوي، اما دغه دفاعي سیستم کې یا ډیفنس سیستم کې ستونزه موجوده، دغه غذا ته هم د دشمن په سترګه ګوري. یا مثلا ګلونو ته یا چمن ته، تبزی ته، ونو ته، سرسبزیو ته، یعنی په دغه سیستم کې یو ستونزه موجوده چې هغه شیان چې بدن ته اصلا څه ضرر نه رسوي او د دشمن په سترګو ته ګوري او دغه په مقابل کې انټي باډي جوړوي
او هغه په ډیر زیات مقدار سره
او البته یو بل اخر یو هایپر سنسټیویټي یا یو اساسیت منځره دی یو الرجی منځره دی
څو ډول الرجی ده په توابت کې تاسو ډول الرجی پیژنئ
الرجی خو اول په وخت زمان په لحاظ باندې دوه ډول ده یو هغه الرجی ده چې انا صاحب توګه یعنی د فتن انی منځره دی مثلا دیو حشره لکه د غومبسې یا د ماشه په چچلو فره یا دیو دوا په خوړلو سره هغه دوا چې کله هم انسان هغه نه ده خوړلې از مشکري نه ده فرانسه په توګه هغه دوا یا هغه درمل چې خوري د هغه په مقابل کې الرجی خوري او یو دایمي الرجی ده چې هغه اکثرا د ماشومتوب نه وي او هغه اکثرا ارثي بڼه لري مثلا د والدین نه یا مور یا پلار الرجی لري کله چې یو له والدینه الرجی ولري نو 50% دغه الرجی ماشوم ته انتقالیږي او کله چې دواړه والدین یعنی مور او پلار الرجی ولري نو بیا 50% انتقالیږي چې دغه ارثي الرجی اکثرا د ماشوم ټول نه
ښه 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 نو کله چې ویو چې انسان چې کله تاسو مخ ته اشاره وکولا په دې لګوم غږیدلی نو کدي شي خواړی کدي شي چاپیریالی یعنی اسبابو کې په دې نور مرنا واچوي کوم کوم اسباب راځي
اصلا
په توابت کې په بخنه سره خو دلته خو یو خبره په عوامو کې کدي شي عام د عوامو تر غوږم رسیدلی و چې پنسلین چې کله پچکاری کوي یو ډاکټر ته وایي چې اساسیت سره ونه خی کنه کدي شي هغه هم د الرجی وي نو خو په دې خپل په چاپیریال کې نور کوم اسباب کېدلی شي
ما تاسو مخکې اشاره وکړه چې ټول هغه محیطي عوامل چې موږ تاسو په چاپیریال کې موجود دي لکه خواړه پوښاک نباتات حیوانات حشرات خاوره اوبه هوا او حتی کیمیکل یا کیمیایي مواد چې دغه درمل بیا په کیمیکل کې راځي د دې په مقابل کې یعنی دفاعي سیستم یا ډیفنس سیستم کې یو هایپر سنسټیویټي موجوده وي چې ځینې خلکو ته تجربه شوی او ځینې بیا د اساسیت ټیسټونو په اجرا کولو سره څرګندېږي
اوس که څوک الرجی ولري څه ډول نښې نښانې پکې لیدل کیږي آیا فرق کې کنه
یو البته دا الرجی بیا ما تاسو ته د وخت زمان په لحاظ باندې هم فرق کوي مثلا دا چې دفتن یو آنی یا یو اکیوټ اکسلامل منترجی اما سات چې موږ الرجان یا الرجیزا عوامل بدن سره تماس ونشي مثلا یو غذا یو کاسو خو دې له سره حساسیت لري نو دفتن دا حساسیت دې چې په پوستکي کې تظاهر وکړي د لړم یا د خارښ پر رقم باندې او کې دې چې دا په تنفسي یا د سایستلو په سیستم کې د پوزي ځخه د وګو بيجل او فرنجي په چیر یا د توخي په چیر باندې تظاهر وکړي یا د سترګو سوې او د سترګو ځخه د وګو د راتګ په چیر باندې تظاهر وکړي او یا په هضمي سیستم کې د بد هضمي د نفخ او باد د اسالاتو په چیر باندې د تظاهر وکړي او کله کله دغه اساسیت دومره شدید دي چې موږ هغه د انفلاکس په نوم باندې یادوو چانا فلکس یو ایمرجنسی حالت ده چې هغه به ټول سیستمونه نشي پوستکی نشي سایستلو سیستم نشي ازمي سیستم نشي حتی په کاردیوواسکولر سیستم یا د زړه او رګونو په سیستم باندې تاثیر کوي د رګونو بستر پر اخی او دلته د مریض بي پي یا د وینې فشار کته کیږي دلته مریض شاک خواته دي زړه نبضان دریږي دا یو عجله واقع جوړی چې د فتن باید مریض یو ایمرجنسی ورته ویلشي د تداوی لپاره او کنه مریض اتاجون خطر دی
د انافلاکس او د دې پر مربوط شاک باندې به هم تاسو لګروس تنور هم وګیږي چې څه ډول نخې نخانی وي پکې خوراځو. اول د خوراکي توکو ته دلته په امریکا کې کله چې ماشومانو ته څوک یو څه ورکي په سوغات کې گیفت کې تحفه کې، نو اول مور او پلار نه پښتنه کوي چې د ماشوم خو به د ممپلیو سره خو به حساسیت نه لري، الرژي ونه لري، ځکه زیات ماشومان دلته د حساسیت لري. هلته په سیمه کې زیات خلک له کومو خوراکي توکو سره حساسیت لري؟
دا د ممپلیو حساسیت نه تنها په امریکا کې بلکې دا په افغانستان او پاکستان کې هم د دې حساسیت ډېر زیات دی. حتی نظر نورو غذایی موادو ته د دې ممپلیو حساسیت اکثرا ناروغ انافلاکتیک شاک تولي. نو دلته هم ځینې خلک چې تاریخي حساسیت ولري نو هغوی ته ډاکټر لخوانه توصیه کیږي چې ممپلی باید ونه خوري. او بله خبره دا ده چې اکثرا غذایي موادو په مقابل کې حساسیت چې کله دوه کاله پریز وکړي مریض ښه کیږي. د پریز په واسطه باندې دغه حساسیت ورو ورو په خپله بدن کې خنثی کیږي. اما دغه د ممپلیو حساسیت ښودلی دی چې تر 5 کالو پورې دا ادامه پیدا کوي.
یو شمیر خلک ډاکټر صاحب له حیواناتو سره، حتی کورنیو حیواناتو سره حساسیت خي، مثلا پیشکی یا سپی څوک ساتي، داسې هم لیدلی دي چې یو ملګری کیسه کوي وي زه ټکسی چلوم وي خو چې کله مې چا سره مې وي سپی ولید تلړو مچ روای خلم وي بس زرونه لاړم بیرته. نو مال چې ولې وي چې زه حساسیت ته پیدا کیږي، نفس مې تنګیږي او نه سم کولای. نو الته تاسو خو دغه شو ځنګړی مرکز هم لري په کابل کې، زیات ناروغان تاسو ته څه ډول د حساسیت ناروغان راځي؟ اسباب کې کوم اسباب الته ډیر زیات مخکې دي؟
اکثرا چې موږ ناروغان ته پوښتنه ورکوو دغه یو څو شیان اکثرا مثبت دي، چې یو دغه ممپلی دي او بل دا کټ ډنډر او دا ډنډر په حساب دی پښو او د سپي دغه وړۍ چې دي. څرنګه چې موږ انسانان اپته کې مثلا بریزلی یا یوازلی خپل ځانې بدلو، دغه د پښو او د سپي دا وړۍ چې دي دا هم فکر کوم چې پنځلس ورځې بعد دا ورو ورو خپل ریزول کېږي. بیا نورې تازه وړۍ د دوی په بدن کې شنه کېږي، نو دغه وړۍ بیا په فضا کې خپرېږي. دا څوک چې خصوصا هغه خلک چې تنفسي یا د سا ایستلو سیستم حساسیت یا الرژي لري لکه الرژي کاف یا اسما یا سی پی ډي، دغه وړۍ د باد په واسطه، د شمال په واسطه یا د هوا د جریان په واسطه باندې په فضا کې خپرېږي. او بیا د ایروسول او د ډراپلیټ په رقم باندې د دې ریسپایرټي چاټ یا د سا ایستلو سیستم ته داخليږي. او دا خو به میکانیزم دی چې کله هلته داخل شو هغه خپله فیصلو سیستم کې کم مسل چې دي هغه بیا د امیون سیستم په واسطه باندې تحریکیږي او هغه چوي چې کله وچاودي د هغې نه استامین خرځېږي. دغه استامین چې دی دا بیا دا د فیصلو سیستم چې یو تنګوالی منځروي، نو هماغه دی چې الرژي تاس یا دا د حساسیت پوخي او متکرر زکامونه منځته راوړي. نو زه چې ګورم اکثرا ناروغان د پیسو او د سپي په مقابل کې حساسیت زیات لري، یا د پینات یا د پلوي په مقابل کې زیات لري.
او زه یو ځل درنو اردوونکو ته یو ځل بیا هم د ټلیفون شمیرې ور یادوم، دوی هم کولی شي موږ سره په دې بحث او خبرو کې برخه واخلي، له ډاکټر صاحب نه پوښتنه وکړي. ډاکټر صاحب حلیم خان آریان خو ګڼه موږ سره له کابل نه ملګری دی، دوی به وروسته نور هم وغږیږي په دې ناروغي باندې او په ورته وخت کې به موږ ته معلومات راکړي چې دوی دغه مرکز د دغه الرژي درملنې لپاره له کوم وخت راهیسې پرانیستی دی، څومره کسان ورته ورځي، څومره ناروغان ورته ورځي، څومره اسانتیاوې لري، څه ستونزې لري، او تاسو ته توصیه او مشوره څه ده، څه ډول ځان ژغورلی سي، که چیرته حساسیت ولري څه باید وکوي. دا ډیر زیاتې پوښتنې دي له موږ سره، خو تاسو هم له موږ سره په خپرونه کې ګډون کولی شئ. د موږ د خپرونې د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003، او که غواړئ په وړیا توګه له خپرونې سره اړیکه ټینګه کړئ نو 0300 اوه 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 یعنی درې ځله اوه او بیا نه صفر. نو ډاکټر صاحب یو خو ممپلیو باندې وغږېدلو، په خوراکي توکو کې یو شمیر خلک له شیدو سره حساسیت لري یا الرژي لري، او حتی مثلا د هګۍ سره سهار کې چې کله هګۍ سړی خوري نو د هغوی سره حساسیت لري، له ماهیو سره حساسیت لري. نو که چیرته یو څوک پوه شي چې زه له دغه خوراکي توکي سره، یا که چیرته په چاپیریال کې وګوري مثلا په دغه خاص فصل کې د ګلانو دا ګرد چې کله زیاتیږي په دغه وخت کې حساسیت ماته پیدا کیږي، دوی باید څه وکړي، دا خلک څه وکړي چې حساسیت نه بچ پاتې شي ډاکټر صاحب؟
اصل کې د حساسیت درملنه کې دوه شیان ډېر زیات اړین دي، یو پرهیز او بل واکسین. اول به د پرهیز د اهمیت په اړه ویو. پرهیز خو هغه وخت اوسې کیږي کله چې مکمل تشخیص شي چې یو شخص د څه شي په مقابل کې حساسیت لري، هغه بیا د ټیسټونو په ذریعه باندې کیږي، ځکه چې خپله موږ تاسو په دې باندې توانېدلی نه شو چې د کوم شي په مقابل کې حساسیت لري. ځکه د حساسیت یو هغه دی چې دفتن نه کوي، یو غذا دی وخوړله دفتن لړه مې په بدن باندې رخیږي، خارښ شي بدن، پوستکی ساه بندي پیدا کیږي، د زکام علائم شروع کیږي، تبه شروع کیږي، دا خو هغه حساسیت دی چې دفتن نه کوي. یو ته دی حساسیت مؤخر یا ډیلای هایپر سنسیټیویټی، یعنی هغه حساسیت چې کله هغه الرجان یا هغه محیطي عوامل چې بدن کې حساسیت تولیدوي دغه حساسیت روسته تولیدي، مثلا 8 ساعته بعد یا 12 ساعته بعد یا 4 ساعته بعد یا 8 ساعته بعد، مثلا یو غذا د نن دی خوړله هغه د حساسیت علائم یا نښې نښانې سبا ته په بدن کې پیدا کیږي. نو د دغه حساسیت کې جندل به یو شخص ډیر مشکل ده، دا فقط کیس په ذریعہ باندې کیږي چې اوس خوشبختانه موږ دلته په افغانستان کې د جنوبی کوریا نه داسې یو عصري ټکنالوژي راوړل ده چې تقریبا کولای شو چې د یو سلو نویو نه زیات ټیسټونه په دې باندې وکړو، چې په دې کې فوډ پینل یا غذایی پینل یا د خوړو پینل شامل دی، چې صرف فوډ پینل کې تلوش کې څه ټیسټ دي، او بل انهیلینټ هم ورته ویو، یا تنفسي پینل چې په دې کې هم تلوش کې څه ټیسټ شامل دي، بل اټوپی اټوپی دا خپل چاپیریال یا محیط کې نباتات او حشرات او یو رقم ته مایکس ورته ویل مایکس، تقریبا واړه واړه د ځان کبوت دفاع د کورنۍ نه دي په سترګو نه لیدل کیږي، یعنی په نارمل حالت کې دا بدن ته کوم ضرر نه لري، حتی د بدن په پوستکي کې د نارمل فلورا په رقم باندې دا ته د پوستکي د مړه حجرات په ټولولو کې رول لري. اما ځینې اشخاص دي په مقابل کې هم یو حساسیت لري چې بیا د بدن خارښتونه منځ ته وړي، خصوصا چې یو شخص د دوړو خاورو سره مخ شي. نو تاسو اشاره وکړه موسمي حساسیت ته، اکثر د هود د پین لسمې نه تر د سرطان تر اخره پورې هغه موسمي حساسیتونه شروع کیږي، فصلی حساسیتونه شروع کیږي، او د هغې وجه دا ده چې په دې وخت کې نباتات، ګلونه، ونې دا اکثرا دغه غوټې په ګل باندې بدلېږي، هغه وخت کې دوی یو دردافشانی کوي چې دې ته پولن وي، یعنی دغه وخت کې د نباتات اته القا کیږي، یو بل سره د بادونو په ذریعه باندې تماس پیدا کوي، او یو قسم ته اکر یا سپری ما تاسو مو ستې پولن په نوم باندې دغه فضا ته خپروي، بیا د بادونو په ذریعه باندې دغه ټول فضا کې راخپریږي. ځینې خلک د دغه په مقابل کې هم حساسیت لري یا الرژي لري، نو په دغه موسم کې باید دوی داسې تدابیر ونیسي، یو باید د ماسک نه استفاده وکړي، بل باید کوشش وکړي چې واښو ته، بوټو ته، ونو ته، ګلانو ته نږدې نه شي، بل هر کله چې د ورځې دوی د کاروبار نه راځي خپل کور ته، یو خو په کور کې باید کړکۍ وتړي، کړکۍ باید خلاصې پرېږدي، بل باید دوی حمام وکړي هر ماښام، ځکه ما تاسو مخکې اشاره وکړه کله کله دغه دی دوړو خاور په ذریعه باندې اندغه پولین او اندغه مایت دا بدن پر نخلی نو کچه تا دی ماخام ماخام چی پورت رزی امام وکی نو دیدگه نبا پاک شی نو دغه موسم که با دوی دی الارژی نا یو تنا تا نجات پیدا کی و پا هر صورت کله چې د الرژي یا د حساسیت نښې نښانې چې ما تاسو ته مخکې ذکر کړې بدن کې ولیدل شوې نو باید فورا یو د الرژي یو سنټر یا مرکز ته دوی ورشي او خپل پوره درملنه وکړي ځکه د الرژي په اول ځل باندې چې بدن کې منځ ته راځي څومره شدیده نه وي بیا دغه دوه معامله او درې معامله یې ډېره شدید وي چې حتی بیا وروسته
بالکل پدی بن نورم بیا گیگو ڈاکٹر صاحب خو تاسو اجازه سو ډیل هون نبه وخلو ثنا الله له شمالي وزیرستان سلام الله خبرونه ته ستړی مشي
سلامونه سر جی تا او ډاکټر صاحب
وعلیکم السلام څه پوښتنه لري ثنا الله خان
څکه غلط دی غو نه چې تاسو یو مخصوصه موضوع دا د الرجي په اړه کړه سم دا مخ بند دانې غادي کنه
ها
او کنه دا تاسو کاوري شم
ولې نه ول ډاکټر صاحب ته مشوره درکې ک او غړي مهرباني مخ باندې سړول دانې دي سو کلنې کیسه ورته وکاو او په څه وخت در باندې دانې راخیږي
17 سال عمر مې ته لکه زما باندې عام نشه خوړلې انډا نشم خوړلې ممپلې نشم خوړلې چرګوټې نشم خوړلې دا چې هر څو په ما دانه ډېر زیاتې راځي په ما باندې ګل ډاکټر تلاړم په خاور کې ډاکټر تلاړم هغه ټیسټونه مو کړې چې ستاسو نه ډېر اگر ما دا اوس د صافي بوتل چاره ته وخایا نه دا د استعمال او ملک بس گزارا کې کې او د زواج نه پوهېږم چې دا سواج ها
ډاکټر صاحب څه پوښتنه لري که مشوره ورته ورکې
ما د دې خبرې واورې اول ورته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم بیا دوی چې یو څو شیانو نمونه واخل اکثرا د دې په ترکیب کې پروټین ډېر زیات ده مثلا هګۍ وښی ده بل فکر کوم غوښه وښی ده نو ځینې اشخاص دي چې د غذایي موادو د پروټینونو په مقابل کې دوی حساسیت یا الرژي لري نو بیا هم کچته د دوی دوینه ټیسټ وشي یعنی الرجی ټیسټ وشي چې الرجی لپاره نو دا به ډیر شي چې مشخص شي چې کوم غذا په مقابل کې لري نو دا به ډیر بهتر وي چې د هغه نه پرهیز وکړي کله چې پرهیز په منظمه توګه وکړي د حساسیت تقریبا 50% د پرهیز په واسطه باندې دا تدایي کیږي ځکه دغه ډیفنس سیستم یا دفاعي سیستم چې کوم فوج یا کوم انټي باډي یا آی جی ای د غذایی موادو د پروتینونو په مقابل کې جوړه کړی دا کله چې دغه غذایی موادو نه د مشخص د خاص مودې لپاره پرېز وشي نو دغه انټي باډي چې د غذا په مقابل کې جوړه شوې ده ورو ورو د دفاعي سیستم خپل د انټي باډي بیرته کوم ساتي او ورو ورو د اساسات د پرېز په واسطه باندې هم له منځه تللی شي او 50% به نور د واکسین په ذریعہ باندې د څه د کیږي چې هغه تمغه د دې واکسین تمغه ډی سنسټایزیشن دی یعنی دا های پر سنسټیویټی چې من سره غلی دا د واکسین په ذریعہ باندې هم له منځه ځي نو که چېرته دا غوړ لاشي منظم یو لاري سنټر کې خپل درملنه وکړي نو دا به ډیره بهتره وي فکر کوم چې دوی انداسې کوم کلینیک ته ورغلي دي او دا وایي ورکړي دا هغه دا بیا سیمپټوماتیک ده یعنی ارزي تور باندې تسکین ورکړي تر وخت پورې اما د دې باید بنیادی تدابیر شي تاسو مخکې موضوع ته اشاره وکړه چې ځین خلک د شیدو په مقابل کې اساسات لري دا د شیدو اساسات دا په څو ډول دي
ډاکټر صاحب پډیره بخنه سره دا د شیدو اساسات موضوع ته برته لګرو سره شو زکه چې یو څور دونکو نورم په ټلیفون دي بم وخلو برته د خبره ته حتمان راجو شفیق الرحمن له کورمنه شفیق الرحمن صاحب سره بشي وعلیکم السلام
تاسو ډاکټر صاحب ته سلامي
وعلیکم السلام خبرونه ته په خیر
راغلو وعلیکم السلام خیر اوسئ ما خدام مسئله ده ډاکټر صاحب نن تپوس ده او زما مرې ډېری زیات خرابېږي او پېښور ته ډېر ډاکټران ته زور اغلم علاج راکی خو مری می ټیکی کینا کوم انټی بایوټیک ګولې شي راکی اصل می سي تور دي پر کوشي خو چې کله ګولې ختم شي مغه مری می بیا خراب شي سټی سکین می او کو لکه سټی سکین نارمل دی پری پوز پرشن می کړه دی پوز امیا برابر دی مری کی می ګلیا نشتا
مری کی د سنستا
گلی لکه گلی گلی زمونږ گلی گلون او ته وایو
ها
اګلا
وخ جلی دی
وخ نشتا
غمره ها تاسو نو اوکی ها 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 نو ډاکټر صاحب سم مشوره ورته لری پښتنه ته لری مشوره ورته لری مهرباني
البته ما دې د غورور خبرې واوې دي دوی هم یو دایمي الرجی لري دغه دې دوی چې ورته گلی وی د پېښور خلک او د خیبر پښتونخوا خلک ورته غلي وي موږ تاسو ورته ټانسل ویو یعنی ټانسلایټس ورته کنه
ها ها ها
نو دا کچته دی ان ټي یو سپیشلیست ورغلی او هغه تشخیص کړی چې دا یو ټانسلایټس دی او ورته مشوره ورکړي چې مثلا دا به ټانسلیکټومي شي نو به خو دې یو ورې دې ټرانسلیکټومي دې تجربه کی چې دې سره دې د تکلیف پوره حقیقت کنه که چې ټرانسلیکټومي وکړه او بیا هم د غسون د پات شو نو بیا دا یو یو دایمي الرجی ده بیا هم د تاسو د مشوره په کومه چې یو الرجی سنټر ته ورشي صحیح حالت منظم تستونه وکړي او خپل درملنه او بل اخر درملنه هم په پای کې د واکسین په ذریعہ کې واکسینیشن باید وشي
کور ودان
زورته دا مخاله
ډیره مننه عبدالحنان کاکر صاحب عبدالحنان کاکر صاحب ها ټلیفون اړي کې پریشوي دا عزیز الله لمومندونه عزیز الله سره مشه
السلام علیکم جواب سره تاسو ته ملمت سلامونه کو
وعلیکم السلام څه پوښتنه لري ورور
جواز از ما یو پښتنه یو ډاکټر صاحب نه
مهرباني
یو پښتنه از ما دا از ما فور ولا دا دغه د بدن باندې وړي وړي نه نکې راوخې دي
ها
او بیا هغه د سي خارخ ډیر کوي او وڅې پلي پلي شي او هغه کوم میدانې ته راځي د بدن باندې هغه بیا خپل چا پری دي لکه د سي درګي غونډه کې مراد او بل از ما دا پښتنه دا از ما خپل باندې د مرې چې کوم دي دا خوږي د ګټ سایډ والا او بالکل دا سي پروټین کې نشو وړلې بم کې نشو مستلې دا یو سیټ د ګسټر د غوښ کردا او مړی د خوږی ګډې زیات په ځکه چې کوم تاسو بل د سیګرټو باندې موضوع او هغه ورځ باندې ځوان نمبر ونه لګې دو تاسو موضوع نن بدل د خدمت د مړی خوږی او سیګرټ ډیر زیات کم او کله چې خوږ شي دوه ورځې درې ورځې پورې ماته ډیر زیات تکلیف دي
ها تاسو پښتنه ډاکټر صاحب ووردل ان شاء الله جواب درکې د ډیر مننه غوښ کې د ټلیفون ته رادیو ته مهرباني ډاکټر صاحب
د ورونو مې څو پښتنې لرلې څنګه اړیکه خو چټکشي نه دي
فکر کوم چې اړیکه خو پرې سولا خو کا بیا زنګ وهلې سي ما فکر کوم چې کیدی تاسو پښتنه نه لرئ تاسو هر کلم چې ډاکټر صاحب د کوم موردون کنه پښتنه کوي بس زرت پښتنه کوي د ما خبر پرې کوي ان شاء الله چې او یا ماته اشاره راکوي نو حتما په پښتنه ورن کوو مهرباني ها
اول خور ته سلامونه ونه چې وړاندې کوم دوی وچې کورودانه یو قسم ته وړي وړي داني ور باندې لکېږي او بیا خارښت کوي کچې ته دغه داني د قانون رئیسی یعنی دوه کال یا درې کال نو دا هم الرجی کېږي یا حساسیت کېږي بیا هم د دې ته د مشوره ورکوم چې دوی یو الرجی سنټر ته ورشي او د خپل منظم خپل تستونه او مکمل درملنه او ویکسینیشن وکړي او کچته دغه دانی د سکتام وخت کې چې پیدا شوی نو به یو سکن سپیشلیست ورشي او هغه سکن سپیشلیست ورته دا ویل کې ان شاء الله من باندې چې ورکی او د دې خپل څنګه شو دوی وچې څونه می خارښت کوي او غوږ پردې می خارښت کوي او فکر کوم سیګریټ اند څه کول د سیګریټو څوک چې سیګریټ کوي مونږ هغه ته نیکوتین وی یعنی سیګریټ په ترکیب کې نیکوتین دی دا د نیکوتین یو څه چې مونږ تر وړي دا هم په ټانسلونو باندې تاثیر کوي ستونی کې کوم ټانسل لري هغه التهاب کیږي. اول ځل خو دې یو انټي ډاکټر سره ته ورشي، انټي سپیشالیست سره ورشي، د ستونزو د اړه سره شریک کی. بیا که چیرته دا مسله حل نه شوه نو دغه سګریټ چې دی، د سګریټو د ترکولو یا د پریښودلو یو خاصه طریقه ده، دا دی په ناڅاپي توګه نه ترکوي، دا ورو ورو د کموي. مثلا ورځ کې یو قطۍ چکوي، یا نیم قطۍ چکوي، داسې پنځه پنځه د کموي په هفته کې ورو ورو د ترکوي، ډېر ښه نتیجه هم ورکوي. کېدای شي د ستوني دغه ټوله ستونزه د سګریټو نه وي. بیا هم که مسله حل نه شوه، دوی دې هم الرژي سنټر ته دی ورشي او تشریف یوسي.
عبدالرحمن عزیز لپشین ستړي مشي
جی قدرمن مجاهد جواد صاحب تا او ساسو قدرمن ډاکټر صاحب تا او قدرمن ډاکټر صاحب ته او ساسو قدرمن پروډوسر صاحب ته ټول هم کرره ټول مینوال ته می سلامونه وایم.
وعلیکم السلام. څه پوښتنه لري عزیز ور؟
بالکل جواد صاحب، د ټول مخه ډاکټر صاحب څخه یو دوی درې د الرجي پوښتنه کوم. اول خو دا د یو دوستو د سنې اپریشن یې واره وکي، مثال لسو شدوه واره وکي، هم لسو شاو درې مواره چدي، او کم چې دی کم خوراک پر خوري اوس هم مطلب دا شي چې ټنډه یو یخ شي یو دی شي وخوري اوس هم په تکلیف آیا ډاکټر صاحب درېم اپریشن څنګه دی وی کی کنو کی دا؟ او بل خبره دا چې زیاتره یو څوک یوروپ یو مزای یا په یو ګاډه کې سپورې، مثال چونکی چې کم سګریټ سوپ کوي یا مطلب بیړیز کوي یا داسې یو نشه دغه کم کوي او پر دابل باندې ډېر اثر کوي، ول چونکی هغه د سګریټ سره تعلق نه لري، نو د دې سبب څنګه سړی ځان غوري دا پښتنه. او بل پښتنه دغه د چکم همیشه چکم څوک دغه کوي، خاص کر یو نشه یو داسې دغه کوي چې هغه اوس شی دی سګریټ دی نه پر لګي دا دی بالکل د ځګر سره مطلب الرجي، مثال یو شی شی وخوري الرجي سی. او بل دا او بل یخ یو به سلرمه خبره دا چې دا یخ یو وخوري ویچ شي او هغه یا مطلب بالکل هغه انسان چې دی هغه مریض کوم دی هغه بالکل وروي دروي.
خا ډیر مننه تاسو پوښتنه ډاکټر صاحب وخت تل ان شاء الله جواب درکې. خو یو بل اردون کې هم اخلو، سید الرحمن له خوست نه، د افغانستان له خوست ولایت نه، مهرباني سید الرحمن رو سره مشي. سید الرحمن صاحب کله ما غاورې نو لکه په ځای بدل کې چې تاسو هغه روخانه رئیس ورور غږ می اورې څه پوښتنه لري مهرباني. خا فکر کوم چې دا هغه اړیکه موږ سره سم جوړه نه ده، کېدای شي بیا زنګ وي ورسره. ډاکټر صاحب مهرباني، عزیز الرحمن ورور ته سم مشورې لري.
ما دې عزیز الرحمن ورور خبرې ټولې واورېدې. دوی فکر کوم دغه ستوني تکلیف په خاطر باندې تنسلکتومي هم کړې ده او بیا هم هغه مشکلات چې لرل هغه وسم لري، مثلا د دوی په مقابل کې یا د یخو په مقابل کې. د دې د طبي تاریخ نه داسې معلومیږي چې د توقع سره الرژي لري، الرژي حساسیت لري. دوی باید خپل وخت ضایع نه کړي، یعنی بار بار د انټي سپیشالیست وځي یا نور ډاکټر صاحب باندې ورځي، هغه کوم درمل چې ورته لیکي هغه تر یو وخته پورې د دې تکلیف کوي او بیا دوباره پیدا کیږي. د هغې له دا ده چې د دې په امیون سیستم یا ډیفنس سیستم یا دفاعي سیستم کې ستونزه ده او د دایمي الرژي لري، نو ده ته پکار ده چې یو الرژي سنټر ته ورشي، خپل مکمله درملنه ته وکړي که په منظمه توګه، چې له خیر سره د دې ستونزې نه خلاص شي. ځکه دغه کوم درملنه چې په الرژي توګه کیږي دا اکثرا د انټیستامینیکو او د سټرایډونو په واسطه باندې کیږي. دا انټیستامینیکونه او سټرایډونه بیا بدن ته ډېر ستونزې منځته وړي. مثلا په نارینهو کې د وزن د زیاتوالي، د پښتورګو د عدم کفایت باعث ګرځي، جنسي کمزورتیا پیدا کوي، د د اعصابو تکلیف پیدا کوي، یا مثلا په زنانو کې هرسوټیزم ورته وي په مخ باندې اضافي ویښتان پیدا کېږي، نور ډېرې ستونزې پیدا کېږي. نو دغه عراضي تداوي دغه نه ده، دا خو بار بار ناروغ ته تکلیفېږي او دغه تکلیف نور هم خطرناکه کېږي. نو ښه به دی چې دا عراضي سنتر ته ورشي او خپل منظمه تداوي شروع کړي، او خصوصا د دې تداوي پایلې به د واکسین په ذریعه کې ویکسینیشن په ذریعه چې هغه یو بنیادي تداوي ده او یو دایمي تداوي ده.
په دې ناروغیو کې تل ډاکټر صاحبان وایي چې دا ناروغي په دې ډول له یو ناروغ نه روغ ته انتقالیږي. آیا الرژي له یو ناروغ نه روغ ته انتقالیږي او کنه؟ ځکه په عوامو کې کېدی شي یو کس وایي چې زه الرژي لرم، مثلا یا د ګرد سره یا دوړو سره خاورو سره او پرنجیږي یا مثلا پزې بهیږي، نو دا بل نه کېدی شي کرکه وکړي او نه فاصله ونیسي واټن ونیسي. د الرژي په انتقال باندې کله کو غږیږي مهرباني ډاکټر صاحب؟
البته خوشبختانه الرژي د یو شخص نه بل شخص ته سرایت نه کوي، نه انتقالیږي. دا د یو شخص مختلف ستونزه ده، د هماغه خارجي عوامل په مقابل کې چې ما تاسو ته مخکې وي، او دا د بل شخص نه انتقالیږي. او البته په ایسي توګه، یعنی د مور پلار نه ماشوم ته انتقالیږي.
او آیا د سیم کې د شي یو څوک الرجي ولري خو هیڅ ډول نخې نخانی ونه لري به نه خونه خانو؟
نو الرجي خو خامخا نخې نخانو سري، یا په پوسته کې باندې تظاهر کوي چې ما مخې تاسو وی لکه لړانې یا خارخ، یا په سایز کل سیستم کې تظاهر کوي لکه مثلا پرانچه او دوامدار زکام او بل اخره ټوخه او سابندی یا نفسنګي، یا حتی په هضمي سیستم کې د بد هضمي او اسهالات او نفخوبات او د نس درد په رقم باندې تظاهر کوي، یا دا چې تظاهر یې ډېر زیات شدیدي د انفلاکس په رقم باندې چې ناروغ شاق کېږي او بالاخره یو ایمرجنسي حالت باندې راځي.
او تاسو کله زره په دیانا فلکس مو غږی کیسو زلم یاد کړ د خبرونه اگر چې 15 دقیقې وخت پاتې راخو، د ډیر مهمه مسله ده ځکه دلته په امریکا کې کچیر ته وي چاته انا فلکس پیدا کیږي، نو سړی به نیخ پنیغه پولیس ته زنګ وي چې دی ورته 911 وي او نمبر دا غی ته زنګ وي او هغه پولیس راشي په امبولانس کې سړی بوزي. دا هم دومره رښتیا هم دومره خطرناک ده، انسان وژلی شي او د دې پلک پنه خونو خانو کو غږیږي څه ډول فړې پویږي چې دی شي انا فلکس؟
خپل دغه د الرژي تظاهر کول یو خو ماته سمه کوي چې په پوسته کې او تنفسي سیستم او عصبي سیستم کې یو جنرال ده، یعنی عمومي ټول بدن نشي، ټول بدن نشي، بدن کې لړم په پوسته کې لړم یو خارښ منځته راځي، سایستل سیستم کې مشکل منځته راشي، یعنی سا نشي ستې ناروغ انداسې مثلا د پوز یا د سترګو نه اوبه راځي، او ډیره چې مهمه ورینه ده دغه کارډیو واسکولر سیستم یا د زړه او د رګونو سیستم نشي، خصوصا رګونه چې دي په رګونو کې یو وازو ډیلیټیشن منځ راځي، یعنی د رګونو بستر پراخه کیږي، دلته د وینې حجم په هماغه حالت باندې ده او بستر د رګونو پراخه کیږي، دفتا فشار غورځي او د زړه نبضان یا پلس کمیږي، دلته ناروغ شاک ته ځي، ناروغ په بدن کې یخ خوله منځته راځي، ورو ورو حیاتي علائم مخ په خرابېدو ځي، نو دغه وخت کې ناروغ یو ایمرجنسي وارد ته ضرورت لري چې په امریکا کې البته په کورونو کې د اپینفرین یا د ادرینالین یو قسم د قلمونه دوی جوړ کړی دي، عین د قلم په شکل باندې دی، سرپوخ لري، کله چې دغه یو حالت منځ راځي خصوصا هغه کورونه کې چې ناروغان د الرژي یو تاریخچه لري، یو سابقه لري، دغه قلم چې دی تیار پکې د اپینفرین یا د ادرینالین په نوم باندې درمل شته دی، سرپوخت نه لري کی او خپل په دورون باندې د فتن پیشکاری کوي نو چې کله پیشکاری کړ دا ورته ډیر کومه بیا غشاک نه ناروغ راوکاج او بیا بیا اته ورته داسې اجازه شته چې ولسته کې بعد کول شي چې دوه هم زار کوي راغه پور چې روغتون ته رسي اما پر وسپاتې هوادونو کې لکه مثلا مونږ چې تاسو وسیګو په افغانستان کې یا پاکستان کې دلته نو دا شی مهم مسائل نشته دا چې د مار وزارت د صحت امي د افغانستان کې کړي او نه پاره کې کړي پاکستان کې او کانادا خود سه مسله دا چې دوی باید دا پر خصوصي سکتورونو ته مثلا د شخصي کې نه کوم ته باید دا شی یو دنده ورکړي وظیفه ورکړي چې بازار ته ارزه کې د ادرینالین یا د پینفرین کلمونه دا ډېر ضروري دي. حساسیتونه خو ډېر زیات په افغانستان کې شته، مګر په امریکا کې شته.
او دا تاسو مخته غوښتل چې له شدو سره په حساسیت په دې موضوع باندې وغږی غیرختي هم یو شمېر خلک له شدو سره حساسیت لري، بیا دوی وایي چې هر څه چې له شدو جوړیږي هغه یوم نسو خوړی، که هغه مستی دي او که هغه په شدو کې بهر څه کارول شوی. په دې اړه کلک نور معلومات هم ورکړي او تاسو مخته څه ویل غوښتل؟
د شدو په مقابل کې یو حساسیت دی او یو انټولرانس دی یا عدم تحمل دی. خپله شدی یو قسم ته قند لري، یعنی دغه قند یا خواږه د هر شي فرق کوي. مثلا د ګوري قند د فرکتوز په نوم باندې دیږي، دغه کم بوره چې مونږ خورو در سکروز په نوم باندې دیږي، او په شدو کې چې دا کم قند دی د لکتوز په نوم باندې دیږي. دغه د لکتوز قند چې د قند د پاره د انسانانو په هضمي سیستم کې د لکتیز په نوم باندې یو انزایم دی. کله چې یو انسان شودی سکي نو دغه د لکتیز د انزایم سره مخامخ کیږي او د لکتوز قند چې په شودو کې دی دا تجزیه کیږي او هضمیږي. اما د ځینې انسانانو په هضمي سیستم کې د لکتیز انزایم نشته، د دې د نشتوالي نه دغه شودی چې کله خوري نو دا نشي ازمولی. بل اخره دغه ازمي سیستم کې یو پرزنټر بد ازمي منسرزي، یعنی د ناش درد منسرزي، اسالات منسرزي، ربګوار منسرزي، خصوصا په ماشومانو کې. دلته په افغانستان کې بعض ماشومان دي چې همیشه د خولې د نشه کیږي، کله یو ډاکټر ته ورځي کله بل ډاکټر ته، بیا چې کله صحیح تشخیص وکړو نو هغه د مور شیدې ور باندې بندې کړو، بیا ورته لاکتوز فری فارمولا شیدې ورته په نسخه کې لیکو، کله چې هغه ورته شروع کړو نو ناروغ جوړ تیار شي. یعنی دغه پرابلم د چی شي دی؟ د لاکتوز انټولرانس یا د شیدو د قند په مقابل کې عدم تحمل. او بل موضوع د شیدو په مقابل کې حساسیت دی، چې هغه په شیدو کې یو ډول قند پروټینونه دي چې د الفا ګلاکتون او د بیټا ګلاکتون په نوم یادیږي. هغه پروټینونه په مقابل کې ځینې خلک حساسیت لري. کله چې دوی شیدې وڅکي نو بیا غدي حساسیت نه کې نشانی ورو ورو مرتزي چاول په هضمي سیستم کې اسالات یو ضربتواله دي د نستر دي نفخباتي او بیا روس سره ساته لړمې مرتزي په پوسه کې چې لړمې خارخ او همدارنګه تر دې سایستلو په سیستم کې ناروغ سه انسان شي ستل او توخه او زکام ده دي. بل اخر ته ټول نه کې نشانی دي حساسیت مرتزي. نو په شته کې دا دوه مسلې
خا ډیره مننه کور دی ودان ډاکټر صاحب. او بل تاسو دا لړمې او اشاره کولای په پوسټ کې باندې دا رګونو باندې راپورته کیږي او پرسي کی په دیم کله ګرانه واچوي چې کثیر ته یو سوق مثلا په کلی کې او په کور کې لری د خار نه ډاکټر نه کلینیک نه او بدن له اوس سره حساسیت خو آیا په کور کې په خار نه لري د سستا کورنی درمل سلاري چاره چې سړی مرسته وکي مثلا څو کی
اته څنګه مطلب دا چې د سيزي کې چې اته درملتون ني اته دی او ویلو د غنور د کارټون د درملونه دا هم دی. تاسو یو تجربه تن مونږ یو څه لیدلې دي کله چې څلورم ایستل قاشوغه مالګه په څلور جکو کې واچول شي او دغه وبو باندې ناروغ په دغه وخت کې لړم یو ارتکاریا د په بدن کې منسره دي د په واسطه باندې حمامو کې یو څه ناڅه د ټګټه کوي یعنی تر هغه پورې چې دی یو درملتون ته ورځي یا مثلا یو روغتون ته ځان رسي یعنی دا په هغه ځای کې چې هیڅ درمل نه وي ما واسه سو درځي
او دا خبر کله زره قطو وصل سول تاسو سول چې په وبو کې څه وچی
په څلور چکو کې تقریبا د یو قاشق د 5 ملي قاشق زدا 5 ملي دا چې څلور سکی د مالګې څنګه مالګه کې د څلور جکو سره مکسي او په دې باندې حمامو کې نو یو څه ناڅه ورته ګټه کوي هغه ناروغ چې دغه په بدن باندې لړم لري چې موږ ورته یو ارتکاریا وی لړم یې خارښ
ډیر ښه یعنی څلور جکو وبو او بیا
تقریبا دغه قاشو کې څلور مېسا
مالګه
مالګه سوډیم کلورایډ
دا سم راسته کې
نو څنګه څنګه دا ورته ګټه کې ترغه پر شه دی یو روغتون ته ځان رسي یو درملتون ته ان تر ترمل لاسروړي څنګه څنګه ورته ګټه کې
ډیر ښه ډیر ښه ډاکټر صاحب د منګي دایمي همکار ډاکټر صاحب سایمي لایوي مرمن سره خبرې کړې نرګس بي بي سره دیاغي خبرې هم په لنډه توګه وورو کې دي شي دیاغي په خبرو کې هم د سوي سوي شي تاسو په تبصره وکړئ مهرباني ښه
جی زما پورا نوم نرګس بتول دا او زه پېښور سره تعلق لرم او زما عمر 33 کاله ده جی بس دا مسله دا سی و چې لکه ما ته ډیر زیات ټوخه به شروع شو او هغه سره به زما سرګنه اوخ کې راتلی او پوزم به بيدا نو ډیر زیات تکلیف ورته او ټوخه به بالکل مسلسل او بالکل به سټاپ کې دونه نو وخت سره ما ته پته ولګی دا چې دا کم مسله جات کور کې استعمالوم نو دی وجینا ما ته او خاص کر دا تور مرچ یو ته وای دا به چې ما چول نو اغینه به ما ته ډیر زیات تکلیف او ټوخه به راته شروع شو
ها سم ده کوم عمر نه تاسو دا مسله ده اور سه علامتونه او یعنی لک تفصیلا کوای چې یعنی څومره وخت شو د دې بیماری اور تاسو به دې لپاره خپل توګه باندې سه درملنه کوله سه علاجونه مو کړی دې لپاره
جی د دې خو لکه وخت ډیر زیات شوی او دا سه شپږ وکاله خدا وا خدا سه او چې هغه ډیره سخت شوی نو اخ ټایم کې نو چې ما بکور والا ډیر ټوټکې بہت استعمال کی ادرک یا داسې غبین په پکې واچول نو هغه چای به ماسکله هغه سره په وختي تور به ما ته لګ داسې آرام ملاو شو خو ما ته مکمل علاج نه ول کوم ملا نو دې سره زما نورم ټوخه نورم زیاته شو
ها حبيبي سمدا بل دا غره ته وای چې کم علاجونه تاسو دې پر اوکړه آیا هغه درته څه فائدہ درکا صفاکا شوی دا غسرہ
جی بس هغه خو چې کم کور والا مونږه لکه کور والا کم دوا ادویات استعمالول د کورانه ټوټکی چې کمې وي هغه خو ډور اثر نه چولو هغه وختي طور پر بس لک ټایم ته صحیح شوم خو بیا بم هغه نه پس بیا زما کا سترګو نه اوخ کراوانې شوې او پوزم به دا اور سره ټوخه به ډیر زیات شوه مسلسل ټوخه به نو داسې څه فائدہ رانه کا
ها ډاکټران تاسو څه وایي چې یعنی د دې شي مستقل علاج ته نشته
ما خو علاج هم ډیر زیات زینو کې وکړلو او هر ډاکټر نه تقریبا ما علاج وکړو ما ته سابندي خو ډاکټر زویل چې نشته او تاسو دادا چې تاسو او سخت شوی د بیماری ډیر زیاته نو ما ته غي انهیلرم لکه ولیکلو د سا بیماریانو ولا دوايانې ما ته راکې
دا د وی او ای دی واغ پرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ ویب پاڼې پته ده voadivanews.com ټویټر آی ډی ده @voadiva
خا درنو قدر من اوردونکو دی وا ډاکټر خبرونه ته غوږی استید منګه د خبرونې سو دقیقې پاتې دی ډاکټر صاحب حلیم خان اریان خو غاڼه موږ سره له کابل نه ملګری دی ډاکټر صاحب عبدالحنان کاکړ سو زله ټلیفون وکړ خو اړیکه پرې کیږي وی چې د 15 کال د رئیس رومي بادرنګ او سیب دا چې ځکه خرمه نو غخونو می درد کوي په دې اړه تاسو غږیدلې سي او د دې ترڅنګ تاسو کلک زره د کوم مرکز تاسو جوړ کړی او کار کوي د الرجي په کابل کې په دې اړه لږ معلومات راکې چې روزانه هر ورځ څومره کسان درځي هلته، او که یو څوک غواړي د تاسو دغه غوري نو دوی د تاسو د مرکز په کابل کې چیرته پیدا کولی شي؟
ډېر مننه. موږ مرکز چې د کابل په چارایي کارته پروان کې ده، موږ کلینیک په کلینیک ازهر په نوم دی، ما خپل نوم ډاکټر اریان دی. موږ روزانه تقریبا 40-50 مریض راځي، یعنی دلته افغانستان کې خصوصا په کابل کې دلته هوا ډېره ککړه ده، یعنی پولوشن زیات دی، او د الرژي ډېر مهم علت پولوشن دی، یعنی د هوا ککړتیا ده، نو مریضان دلته ډېر زیات راځي. او کاکړ صاحب چې پوښتنه وکړه د بادرنګو مڼې په باره کې، موږ په هفته کې تقریبا ډېر زیات واقع د فروټ الرژي هم موږ دلته ګورو. ډېر خلک د بادرنګ په مقابل کې الرژي لري، د مڼو په مقابل کې لري، د شفتالو په مقابل کې لري، حتی دوی د رومي د حتی داسې ناروغانو سره موږ مخامخ شوي یو چې د غنمو په مقابل کې لري، د جوارو په مقابل کې لري، د وربشو په مقابل کې لري. نو بیا ما ته وی چې خیر موږ څه وخورو هلته، چې بیا زه ګورم چې د وریجې په مقابل کې لري، زه ورته هم خیر یو درې میاشتې دپاره چې تاسو ته واکسین موږ درکوو، په دغه موده کې وریجې وخورئ. نو دوی اصرار کوي چې دا وریجې خو وزن زیاتوي، نو داسې واقع هم موږ ګورو. حتی ځینې خلک کې چې د څو رقم غوښو په مقابل کې لري، مثلا هم د غوایي غوښ په مقابل کې لري، هم د پسه غوښ په مقابل کې، هم د چرګ غوښ په مقابل کې. نو دغه د الرژي حساسیت معلومات هغه وخت کېدی شي چې ناروغ ټیسټ وکړي. په هر صورت د دې تداوي ډېر زیات اهمیت ور لري، ځکه په اول ځل کې الرژي یا حساسیت من سره راځي هغه ډېر عادي داسې عادي نښې نښانی منځته وي. بیا دویم ځل لپاره دغه ډېر شدید چې په انافلاکس ریاکشن باندې بدلېږي، چې دا ډېر خطرناک وي. نو کله که یو چا د الرژي نښې نښانې په خپل وجود کې ولیدي، په اول ځل باندې باید د الرژي سنټر ته تشریف یوسي او هلته خپل پوره یا بشپړ درملنه وکړي.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. کور دی ودان چې بیا دم دی ویته وخت ورک او د منګه پښتنې دولونکو پښتنو ته ځوابونه ورکړل. ان شاء الله پراتون کې بیا هم تاسو سره په نورو غن مسلو باندې خبرې کوو. یو نړۍ مننه الله دې ونه دا ډاکټر صاحب. درنو خدمتونو هیله کوم درنو خدمتونو اوریدونکو د جو ډاکټر پراتون کې خبرونه کې بیا هم په ډیر یو پر د پوره مسلې باندې خبرې کوو. پویږي هغه کوم مسله ده د وړي په موسم کې کلا کلا ماران چې چل کوي، کچیرته یو څوک تاسو وویني چې په کلي کې ماری وچیچي، دا هغوی سره څه ډول مرسته کولی شئ؟ نو دا به تاسو بیا په راتلونکي خپرونه کې له ډاکټر صاحب واورئ. له موږ سره تل پاتې شئ، خپرونه واورئ، په دې هیله چې تاسو زیات څه ترې زده کړئ. د دې خپرونې کوربه زه مجاهد جواد او پروډوسر ناهید صاحب دنه اجازه غواړو. تاسو په لوی الله سپارو. تاسو روغ اوسئ، هیڅکله ناروغ نشئ.
Do you want radio?